द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران کتون خو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده نن د ګل ورځ 2014 کال د جولای 10 نیټه ده په اسلام آباد کې دی د شپې لس په کابل کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د ګرمي و بجه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته سمینه احسن
او زه رحمان بنره
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې با په یو شمیر مهمه موضوعاتو تاسو ته تفصیل وړاندې کوو خو لاول د نن د ورځې مهمه موضوعات
د پاکستان د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د هغه د کورنۍ په غړو باندې دولت د پټولو په اړه د روانو پلټنو رپورت نن د پاکستان پستر عدالت کې وړاندې کړی شوی دی او د دې فیصلې به په څو ورځو کې کېدو امکان وي خو د پاکستان وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ چارواکو ویلي دي دغه رپورت به چیلنج کوي
او په دې به هم په خبرونه کې تاسو ته تفصیل وړاندې کوو چې په یو څو ورځو کې به امریکا د افغانستان لپاره خپل نوې پالیسي یا تګلاره اعلانوي په دغه پالیسي کې به مهمه برخې سي او په دې پالیسي د پاکستان تحفظات او یرې سدي
نه خبري خبرونه کې یو شمېر نور هم مهم رپورټونه لرو خو تاسو بوزو د چمن پولیس چرته چې نن یو پښتون پولیس افسر دهشتګردو سره د خپل ملګرو وجل دی په دې به حال اخلو هم د چمن نه او یو شمېر نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو
امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده تاسو ته مونږه د نن د ورځې مهمه موضوعاتو کې لومړنۍ مهمه موضوع دا ویل چې د جی آی ټی رپورټ راغلی دی یعنی د پاکستان په موجوده حکومت چې کومه واکمنه ډله ده پی ایم ایل این د هغه د غړو پر ضد د پی ایم ایل این د مشرانو پر ضد د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو پر ضد جی آی ټی خپل رپورټ وړاندې کړی دی سپریم کورټ ته سپریم کورټ به په یو څو ورځو کې فیصله جاری کوي خو د دغه فیصلې نه مخکې پی ایم ایل این او د مسلم لیگ نواز حکومت میا نواز شریف او د هغه د کورنۍ غړو دغه فیصله چیلنج کړي دا وایي چې جی آی ټی رپورټ به چیلنج کوي په دې موضوع باندې تازه صورتحال ده تاسو خبرو تازه حال پی اخلو نصیر احمد کاکړ صاحب موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی د هغه نه په خیر اخلي کاکړ صاحب
ډیره مننه سمینه احسان کور ودان
کاکړ صاحب رپورټ باندې به فیصله څو ورځې اخلي خو پاکستان مسلم لیگ نواز مشر میا نواز شریف او کورنۍ غړو رپورټ د فیصلې نه مخکې چیلنج کړی دی
بالکل تر اوسه پورې چې مطبوعات کتلې دي یا چې بیا د واکمن مسلم لیگ د اعلی چارواکو چې کوم ټویټر یعنی ټولنیزې رسنۍ دي هغه مو سره لیدي دی په یو خل سره هم د جی آی ټی دغه رپورټ رد کړی دی او وایي چې په دې کې چې کوم څه ویل سوي دي او سترې محکمې ته چې څه وړاندې سوي دي د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ د شتمنیو په اړه په هغه کې یعنی هیڅ دلیل نه دی ورکول سوی او نه هم داسې کره ثبوتونه ورکول سوي دي چې په هغه کې دا ثابت سي چې وزیر اعظم یا د هغه کورنۍ چې د هغه په دې پاناما سکینډل کې یا د پاناما پرسوای کې دوی لاس لري یا بیا په هغه باندې څه داسې د اداري فساد او د رشوتونو تورونه دي که څه هم په دې رپورټ کې دا ویل سوي دي چې د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف او د هغه د بچیانو چې کوم ژوند دی او د دوی چې کوم آمدن دی دا ډیر فرق سره لري یعنی ژوند ډیر عالی دی ډیر عالیشان به زه ووایم او ډیر لوکس دی خو د چې کوم آمدن دی هغه هغه رنګ نه دی چې هغه کده دی د کارخانو دی ښکارا چې کوم شتمنې دی یا به د وزیر اعظم او د دوه چې بیا کمی تنخواګانې دی د هغه په حواله سره خو نن احسان اقبال یو خبری کانفرنس ته وینا کړ دی چې د پاکستان مسلم لیگ نن ډیر مخکښ غړی دی او ورسره ډیر مخکښ په کابینه کې وزیر هم دی ډیر چارو باندې هغه خبری کوي تر دې وړاندې کبه موږ وګورو د سیدکشتي کچي وزیرانو یا بیا د مسلم لیگ نون چارواکو په هغه باندې خبرې کولې د پنام لیکس په حواله سره او یا د جی آی ټی معنی دغه د پلټنو ګډه ډله چې دا چې په خپل ستري محکمې ټاکلې ده چې د غشتمنې د تحقیقات وکړي او د دې کورنۍ لغړو څخه د پښتنه وکړي. دوی په دې باندې خبرې کولې خو اوس له دوه ورځو راهیسې د دوی اعلی چارواکي یعنی پروند هم د دفاع وزیر خواجه آصف هم دغه رنګ د اورګاډو د چارو وزیر صادر فیک خبري کانفرنس کړی او نن حسن اقبال او هم ورسره نورو چارواکو د خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. ما ځینې ټکي هم راغستی او دی وای چې په د جی آی ټی کې یعنی د پلټنو په دغه ډله کې چې کم خلک دي هغه د مسلم لیگ سیاسي مخالفین دي او دی وای چې ځکه دی په دې باندې باور هم نه لري چې دغه کم دی پلټنې کړې دي له هغه څخه دی یعنی وای چې د بې پلاو نه دي یو نه یو شکل کې دی تعصب کړی دی په بل معنی باندې د وزیر اعظم سره او هم د هغه کورنۍ سره. بل بیا وایي چې دی اداري فساد نه دی ثابت کړی هم په دغه رپورت کې. د وزیر اعظم په شخصي ژوند یا د هغه د بچیانو په شخصي ژوند باندې خبرې کړې دي پوښتنې کړې دي او د کم رپورت چې دی په هغه کې دی وایي چې دغه رنګ دی او که وکتل سي تر اوسه پورې چې د رپورت ځینې ټوټې یا برخې چې دی هغه له مطبوعاتو سره شریکې سوي دي په هغه کې هم دغه ویل سوي دي چې د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ ژوند چې دی د هغه د آمدن سره ډیر فرق لري یعنی ژوند ډیر لوړ دی او آمدن یې کم دی.
پاناما پیپرز یا د پاناما رسوایی په حق له خبر وکړو دا خو هم د هغه دولت په باره کې چې کم په غلطه طریقه باندې په سنسه طریقه باندې په کرپشن په ذریعه باندې اغستې شوی او بیا هغه د سپینولو د پاریا صفا کولو د پاره
بالکل
کمپنیانی جوړې کړې شوی
په دې باره کې زدا هم وایم چې د پاناما پیپرز کې چې سرغل دی په دې کې یعنی هغه څه پاناما رسوایی په پاکستان کې چې دا وخت پلټنې روان دي هغه څه چې د پاکستان واکدارانو او نورو چارواکو خپل شتمنۍ یا په بل معنی باندې کدا ویل چې خپل غلاوی پټ کړی دی او په نورو هوادونو کې په نورو د په ادارو کې هغه لګولې دي او خپل خارجي اکاونټونه لري. په دغه پاناما پیپرز کې د وزیر اعظم میا نواز شریف یوازې هم د 14 اکاونټ داسې دي چې هغه د په خارج کې جوړ کړی دي او بیا په برېټانیا کې ډېر زیات جایدادونه هم اخیستي دي.
لا فیصله نه دراغلی خود پی ام ال ان ریاکشن یا عکس العمل پیراغلی دی. سپریم کورت دی ته څنګه کتلی دی دی ریاکشن ته د ریپورت نه مخکې د فیصله نه مخکې چې کوم
ستری محکمې تر اوسه پورې چونګې دا ریپورت نن وړاندې سو ستری محکمې ته ستری محکمې په جواب کې دوه کارونه کړی دي. یو دغه دی چې د پاکستان د سکیورټی ایکسچینج کمیشن چیرمن دی ظفر حجازی په هغه باندې تورو چې دغه کړی دی ریکارډ ټمپرینګ یعنی کم چې ثبوتونه دی ریکارډ پروت دی د حکومت سره هغه کې بدلون کړی دی هغه بدلون په بدل شکل کې یو جی آی ټی ته او ستری محکمې ته وړاندې کړی دی. یو دغه اقدام ستری محکمې کړی دی چې دغه په ضد به یو جنایي مقدمه یعنی کریمینل چارجز لګولې دي او د په ضد باندې به هم تحقیقات شروع کیږي او ډیر زر هم د دې امر یې ورکړی دی. او بل سینیټر نیحال هاشمی چې د خپل د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ سناتور دی څومره مخکې دغه یو ویډیو جاری شوی و چې د په یو وینا کې د جی آی ټی وغړو ته او د ستری محکمې وغړو ته ګواښنه کوي د هغو بچیانو ته ګواښنه کوي نو د هغه په ضد باندې د عدالت د سپکاوي او د جی آی ټی د غړو او د قاضیانو د هغه بچیانو ته د ګواښنو ورکولو د هغه ته د ژوندانه ګواښ ورکولو د مقدمې امر هم کړی دی.
د یو زه تاسو نه اخیری سوال دا ته پوس کوم کاکر سیب چې فیصله خو بلا سو ورځې اخلي د دغه خو یو قسم لا ټول ته انتظار دی لکه څنګه چې د جی آی ټی د ریپورت انتظار و ټول خلک قتل غواړي او ردل غواړي چې سبا کیږي څه فیصله مخې ته راځي خو پی ام ال ان چې دومره عکس العمل او خو د لو هغه وی لا فیصله نه ده شوی خو چیلنج کړه د دې پر شا سو وجه دا آیا س یری دی س څنګه هغه بزان باندې یریږي که څنګه
په شکاره باندې خو یقینا هم چې دومره سخت خبرګون را روان دی لکه څنګه چې ما مخکې هم ول مخکې فلاندینی کچا باندې چې کم چارواکي او هغه به یو خبرګون سرګنداو یا به په خلاف یو خبره کوله او دا مسله به داسي تازه ساتله او د چیړونکو په وینا باندې یو قسم فشار به جوړاو په جی آی ټی باندې او په ستره محکمه باندې. خو اوس چونکه اعلی چارواکي په خپل دفاع وزیر د وزیر اعظم د کورنۍ نزدې غړی اساک ډار او په خپل حسن اقبال صاد رفیق دا هم دغه نزدې د بینی غړی دی چې دی په هر وخت هم سلاګانی او مشورې ورسره کوي، نو هغه چې اوس مخې ته راغلی دی او هر ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوي نو داسې ښکاري د څېړونکو په وینا چې دی داسې ډارېدلی دی چې امکان دی چې ستره محکمه د دوی په ضد باندې یو فیصله وکړي. خو د سترې محکمې چې بیا اوس هم دغه ټوله رپورټ ته ګوري او بیا پر دې باندې چې فیصله راځي هم به وخت اخلي. خو په عین وخت کې مسلم لیگ نن چې دغه کمپین شروع کړی دی دې ته په یو بل نظر هم کتل کیږي. هغه دا چې د وزیر اعظم نواز شریف په باره کې ډېر داسې خبرې کړي چې ډېر ایماندار سړی دی، ډېر پاک صفا سړی دی، ډېر منځګزار سړی دی، هیڅ بېمانی نه ده کړې، نه ده او نه ده دوی
په کورنۍ
کنه د اتفاق فاونډري خبرې به کولې، د هودیبیا پیپر ملز خبرې به کولې. هم دارنګ ول چې د خپل شتمنې دي چې دی لري. خو اوس دارنګ ښکاری چې د باندې ځینې غلاوی هم د جی آی ټی دا چې اوس تر اوسه پورې څه کم معلومات راغلي دي په هغه کې او په خپل جی آی ټی کې دا وایي چې د دوی ژوند او آمدن تفاوت سره لري، یعنی ژوند ډیر عالی دی او آمدن یې کم دی. نو دغه د بېمانۍ او د دغه شیان چې دی هغه ور باندې راځي او په عین وخت کې بیا چې څه وخت د جی آی ټی ځینې معلومات مخې ته راغلي دي په هغه کې یو خبره بل ده چې د نواز شریف او د ګوند مخالفه یو سیاسي مشر عمران خان چې د پی ټی آی مشري کوي غد وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کړې ده او همدا ول چې په ای سی ایل کې یعنی د سفری بندیزونو په فهرست کې د هغه نوم واچول سي. یعنی د غرنګ جماعت اسلامي هم خبره کړې ده، هغه خپل خبرګون سرګند کړې دی او وایي چې په پاکستان کې یو مضبوط جوډیشری یعنی مضبوط عدالتي نظام په کار دی چې هم د غرنګ چارواکو دوی احتساب وکوي. او بل پیپلز ګوند هم خپل خبرګون سرګند کړې دی، هغه هم د رنګ وایي چې وزیر اعظم د دې په وینا بېمانی کړې ده د عوام مشتمنی چې دی هغه دی غلا کړی دی او پټ کړی دی.
ډیره مننه کاکر سی به دومره
مننه لته سخم.
ز چی وخه زیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانه زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
منګه د امریکای په واشنگتن کې د افغانستان او پاکستان لپاره چې کومنوي تګلارې جوړیږي او په سورزو کې داغه د اعلان کېدو امکانات دي. په دې موضوع خبرې کو زمونږه همکار هغلې باروس خان صاحب د خپل سر ملګری کې سړي مشه. باروس خان صاحب امریکا کې د کابل او اسلام آباد لپاره د نوي تګلارې جوړېدو هغه وخت پریکړه شوه وکړه چې نوي انتظامیه ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې په واک کې راغله او ډېر مهم بدلونونه وشو د سیمې لپاره. اوس د دغې په حق له ویل کېږي چې په څو ورځو کې د دې د اعلان کېدو امکانات دي. څه مهم ټکي کېدای شي د تګلارې؟
نو څنګه چې د معلوماتي امکان د دې چې په دې یو هفته کې یو ونې کې د امریکا چې کومه نوې تګلارې یا پالیسي د افغانستان لپاره هغه اعلان کې په دې نمخ کې د امریکی چارواکو د کانګرس یا د سنټ غړي چې کم دی هغه سیمې ته تللی دی افغانستان ته او پاکستان ته هلته خبرې اترې کړې دي د چارواکو سره د دواړو هیوادونو د خپل پوځي جنرالانو سره هلته کې په افغانستان کې لیدلې دي د غوي مشورې هم راوړلې دي. نو امکان خدای دې چې څنګه چې د تیرو سمودی د خبرونه هم اندازه کیږي د ځواکونو سیوا کول چې د افغانستان د پاره د افغانستان په غوښتنه او د امریکا چې کوم جنرالان دي د ناتو د هغه په غوښتنه یو خو دغه مهمه خبره ده او د دې د زیاتېدو سره هغه دا وایي چې دا به جنگي ډلې نه وي خو جنگي کومک به نه وي امداد به نه وي بلکې تربیه به کوي د دې سره سره د افغانستان د پاره چې کومه پالیسي ده په هغه کې د سیخکاری چې د طالبانو د داعش او د هغه نور وړې ډلې ورسره وي که پاکستانی وي یا بهرنی وي د هغه په خلاف به د افغان د ځواکونو عملیات سیوا کیږي امکان دی د ډرون حملې سیوا شي دغه د ډرون حملې په پاکستان کې زیات ډیرې شي او هغه علت د طالبانو مشران دي هلته د هغه علت د دا داعش چې کوم د خلکو تګ را تګ دی په بارډر باندې دغه ده د حقانی شبکه ده او څه پاکستانی ډلې دي چې د کشمیر ډلې دي خو هغه په افغانستان کې دی فعاله کړي دي د وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو کومک سره دی نو دغه ټول داسې سیزونه دي او امریکا وایي چې موږ دا جنگ په هر صورت دغلته ګټل غواړو او د ګټنې په صورت کې موږ د طالبانو سره خبرې ته کینو نو دغه خو هغه چې کوم د افغانستان لپاره دی البته د دې پالیسي دا به صرف د افغانستان لپاره محدود نه وي د دې اندازه دا ده چې د دې بل اړخ چې کوم دی چې مهم اړخ دی او هغه د امریکایي چارواکو ویلي دي د افغانستان په امن کې د ټولو نه مهمه برخه چې دا هغه د پاکستان ده نو د پاکستان څه خلک خدا ګڼي چې ګڼي د پاکستان اهمیت دومره دی خو دلته د امریکایي چارواکي څیړنکاران که زه پکې نمونه د غم واخلم د حسین اقانی چې دلته کې د پاکستان سفیرو مخکې دغه شانتي د افغانستان کې چې کوم د امریکا سفیرو زلمی خلیلزاد د غې د لیکنو نه او د غې د سوشل میډیا د ټویټر دغه نه د ټویټس نه نو هغه هم د مشورې ورکړي دي چې په پاکستان باندې به زور اچوي هله په افغانستان کې امن راځي
باروس خان صاحب تاسو د پاکستان خبرو کړو نو د پاکستان په سفر باندې تلي د امریکا د سینیټ غړي د جان میکین په مشورې کې په جنوبي وزیرستان کې چې سویل هغه داو چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف په جګړه کې ډېر کوټلې او چټک کار کړی دی خو پرون د ډان اخبار په پاکستان کې اداري لیکلي و چې سینیټر جان میکین خو په پاکستان کې د پاکستان ستاینه وکړه ولې کابل ته چې ورسېدو نو بیا لهجه بدله شوه دغه شان د کابل لهجه او یا د کابل دریځ هم د پاکستان په خپل څنګه چې تاسو ول بدل دی اوس پاکستان ریاکشن یا خبرګون څه کې دی شي کچري په دې رپورت کې چې روان دی د پاکستان غوښتنې شوي وي یا په پاکستان په باندې لګول شوي وي څه ریاکشن یا خبرګون به وي
د دینه یو خو د پاکستان په امداد کې کمی دی او د امریکا د سیرنیش کمیداری دی د او دفاعي چارواکي هم دی او سیرنکاران هم دی هغه د پاکستان په مرستو کې کمی غواړي د امریکانا یو خو دغه امکان دی چې د امریکا کمی مرستې ورکی پاکستان ته کپوزی دی زیاتره پوزی دی په هغه کې امکان د دې سره سره چې کوم جنگی ڈلی دی پا پاکستان کې د هغې غوښتنه د امریکا او د امریکا سره سم نور مرګري لکه د هند به ووایو دغه د پاکستان مشته ډلې یا په هند کې ترهګري کوي یا په افغانستان کې کوي دا دواړه اوس د امریکا لپاره نږدې هیوادونه چې دي نږدې دوستانې ګرځولي دي هم افغانستان هم انډیا د پاکستان هغه حیثیت د امریکا سره چې د نږدې دوست وو هغه په ورو په ورو د منځ ځي نو یو خدای دا چې او یو په یو په نخ کېږي دغه د کشمیر د ننه چې کومې جنگیدونکو ډلې دي یا د افغانستان د پاکستان سره اوس اندېښنه دا ده چې دا یو په یو لکه د دې نه تېرو ورځو کې وایو د هندوستان وزیر اعظم چې راغلی نو دلته دي په صلاح الدین باندې د حزب المجاهدین مشر باندې هغه نړیوال ترهګر وګرځو د دې نه مخکې د مسعود اظهر خبره ده دغه شانتي نور نور داسې کسان دي چې هغه په تجارت کې وو بیا د ټول سیزونو سره چې اوس کومه خبره راپورته کیږي نو هغه هم دغه ده چې پاکستان خپل تګلارې په افغانستان کې بدلوي د خپل گاونډیانو خلاف چې دغه تکم د دوی هواد نه لاس وهنه کیږي دغه بندوي او کنه دغه ټول فشار دی چې د امریکا له خوا د امریکا د پلویانو له خوا د پاکستان د گاونډیانو له خوا په پاکستان راوړل کیږي او د پاکستان چارواکي کوشش کوي چې په یو شکل کې په بل شکل کې د فشار چې کوم دی یعنی دا دی اولسته ونرسي پاکستان اولسته ځکه چې د پاکستان سره صرف خپل اولس په دې وخت کې پاتې دی چین سره په یو مرګیتیا کې پاتې دی د چین خپل ګټي دي خپل مفادات دي نو کچري په پاکستان کې د حکومت خلاف د دې دارو خلاف اولس هم مرګیتیاونه کې نو د پاکستان د چارواکو د پاکستان د حکومت په دې وخت کې کوشش دا دی چې خپل اولسته یو داسې قسمه تاثر ورکي چې ګنده پاکستان سره دومره د فشار لاندې نه دی خو په ډیرو حوالو باندې پاکستان اندېښمن دی پاکستان د فشار لاندې برازي او که پاکستان دغه هغه ته دوام ورکي دوامدار لري نو بیا به پاکستان سره په شاه باندې کېدلې شي هغه ځان ته پټې کوم داسې مرستې وي چې ابد هوادونو د لخواوي تر اوسه پورې خو د چین د روس دغه مرګیتیا د روس سره هغه شان مرګیتیا نشته چې کومه د چین ده خو البته دا به بیا راتلونکی وخت چې پاکستان کچري نه مني نو بیا په یوازې تن یا ورسره په ملاتړ کې څوک دي او د هغوی څومره قوت دی دا بیا د راتلونکي وخت خبره
سمه ده پروسه کې هم باروس خان صاحب تاسو ته او زمونږ لیدونکو ته یاد وی چې په پاکستان دغه قسمه فشارونه او ټکونه شبي دي خو بیا امریکای د هغو لپاره تر اوسه پورې کوم واضحه تګلاره بدل کړې نه ده اوس هم د دې امکان کې دی شبي چې د پاکستان لپاره موجود تګلاره وساتل شي په کې سلګ ډیر کمې بشي او شي باروس خان صاحب په دې موضوع چې کله تګلار اعلان کیږي بیا هم خبرې کوو ډیر مهرباني تاسو مهرباني قدرمن لیدونکو را سره اوسئ زموږ دا خبری خپرونه د ډی وی ریډیو نه علاوه تاسو په ټلویزیون او فیسبوک وی او ریډیو باندې هم نیک پنځه کتلی شئ
د وایس اف امریکا دی ودا کسه هم د پاکستان حکومت او فوز په ملک کې د توندرو د ترهګرو پر ضد او د امنیت قائمولو د پاره اپریشنونه کوي او د ایداوي هم کوي چې د توندروي ملای ماته کړی دا د توندرو ډیری محفوظه جالی ختمی کړی دي خو بیا هم د دې اداو باوجود د پاکستان په قبایلی سیمو کې په پښتونخوا کې او په بلوچستان کې وخت په وخت باندې د تشدد پیخي کیږي او مهمه کسان پکې وجلې کیږي نن هم د بلوچستان په چمن کې یو پولیس افسر وجلې شوی دی نعمت الله سرحدی په ریپورت راکړي
د بلوچستان ایالت سرحدي ښار ګوټي چمن د پولیسو پر مشر ډی پی او ساجد مومن باندې د غبرت په داسې حال کې وسو سکله دی د چمن بازار ادګاه څلور لارې څخه تیرېدو سیناسا په ور باندې بمی چاودنه وسو چې د پی سی یو اینی شاهد دستور ګلیدو حال څه داسې ووای
ما نوم لای اسمت الله دی سر عالم سبزی میرا واخستل د خاطر عالم مټل مو دراوي هغه شنو چرګام پاره اړي خرڅو داګه میرا نول زه چا خاطر روان سوم دلته مټران دل د پولیس ته ما برتره میدان کې مټر په لایر کې چې دی خو تر روان سن درپس چې درپس بس بیا خو دا خړه جوړ او نور په سوې نه چې څو څه نو اوس بس دا غو بل یو ځوان دل په مټر چې چخ کم دلته راو
د چمن د لیویزو مشر اسسټنټ کمشنر کاشف نبی و ډیو ریډیو ته وویل چې دا غ بریډ یو ځانمرګي بریډ وو چې بریډ کوونکی سر او یو په شای تر لاسه کړی دی اس اس پی ساجد مومن په خپل مرمیزت موټر کې سپور یو کس قرباني ځانمرګي بریډ وکړي خود د چمن د سیول اسپیټال یو ډاکټر ډاکټر عبدالصادق اڅکزی وویل په دغه بریډ کې ډی پی او ساجد مومن مرسو او نولس نور ژوبل کسان اسپیټال ته راوړل سول چې په کې څلور پولیس چارواکي وو
ډی پی او ساجد مومن صاحب هغه شیل سو خدای دې وبخشي او تقریبا ول ساتل زخمیان راغلی وو په هغه کې اته سیریس وو چې موږ هغه ساتي کوټ ته واسول پنځه شپږ داسې معمولي قدر زخمیان چې هغه ته کې ولټی کې موږ فرست ایډ ورکي فارغ سپورو ته لاړو سلور پنځه دلی اوس په واټ کې پراته دي هغه انشاء الله سټیبل دي
خود پیش سم دستی ورسته په سیمه کې مختلف سازمانونو او سیاسي جماعتونو اتحادیه لخوا د دغه پیش په ضد یو لاروي نوسو او د چمن بازار ټول مرکزونه او دکانونه بند کړل سو او د پیش په ضد احتجاج وکړي خو اس اس پی ساجد مومن مړی په بعد کې وکوټی ته ویوړل سو او هلته د جنازې لمنځ ترسره کول وروسته پېښور خپل ابای کور ته ولېږل سو. خو دا وخت په چمن کې سخت امنیتي تدابیرونه نیول سوي دي او ځای پر ځای پولیس چارواکي ولاړ لیدل کېږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټی وی، چمن.
او تاسو دا رپورٹ خو کتو خو نعمت الله سرحدی د غزه ته خپل ورغله او کمزه کې چې د حمله شوی وو او په هغه ځای کې ولاړ دی چې دا پیښه شوی وو او د سترګو لري حال ویل دی. خلکو نه پښتنې کړې دي او هغه منظر موږ ته خوده لري. راځي چې په شریکه ورسره وګورو.
دغه هغه ځای دی سپر کم ځای باندې دلته د زلا کلاود لاس کم د پولیسو مشر دی ساجد خان مومن سپر ته باندې کم ځانمرګي برید وسو. دغه ځانمرګي برید په حق لا دلته کم ویل کیږي ان دا د چمن ادګا مرکزی بازار دی. دغه ځای باندې دغه د موټر دلته دغه ځای ته راغلو. دغه ځای د یو موټر د مخته ولاړو پر دغه ځای باندې موټر راغلو. دا ځای ته د هغه طرف نه اسکمه ځانمرګي برید کوونکی واغه ورته پورته سو د پر ګاډ باندې ولګېدو. دلته چې اوس هم په سپټال کې اسکم زخمیان دي هغه اسکم پراته دي تقریبا د شلو په تعداد کې زخمیان په سول سپټال کې پراته دي. په هغه کې اته کم زخمیان سو هغه د نور درملونو لپاره وکټ ته منډه کړل کړل سول. دغه د ماکه د ځای اسکم دي هغه دلته د پولیس کمشنر دي سی سی پی او رزاق چیما هغه هم دغه ځای ترالو. دغه ځای کتنې وکړل د سر اسکم د سر جملې شاز واکونو کم سېکټر کمانډر بریګیډیر ندیم سہیل او کمانډنٹ ایف سی کرنل عثمان هغه ور سره دغه ځای ترالو. دغه ځای دی وکاتو دغه ځای ته کتل څخه بعد بیا ولاړو سیول هسپتال ته. په سیول هسپتال کې رزاق چیما سی سی پی او کوټه کوم هغه د خبره وکړله چې بالکل زموږ کوم پولیس دی هغه دلته په بلوچستان کې د ترګری په ضد ډیر زیاتې قربانۍ ورکړې دي. ډی پی او ساجد خان مومن کوم هغه هم دغه قربانۍ یې صد صد په دغه چمن کې دلته د عوام خدمت ورکو هغه د سره کې خود د خبره نه وکړل. صدغه بریډ کوم دی تر اوسه پر چاپ پړه پر غاړه خسته ده ته دا خبره نه وکړل. خو مخ کې کوم کښنی کښنی بریدونه په دغه چمن سرجه شارګوټ کې سوي دي. دغه ذمہاري کوم د پاکستان له خوا سره لغوه سوي کوم سازمان دي جمعیت الحرار تحریک طالبان پاکستان هغه دغه ذمہاري قبل کړی ده. خو تر اوسه پورې دغه پیښه چا ذمہاري قبل کړی نه ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټی وی، چمن.
بلوچستان پس وسته سپوزو کورمی ایجنسی ته چرته چې د پاکستان په دې قبایلی علاقه کې نن درې د دی سی بمونو چاودنې شوي دي او پکې ویلې کېږي درې تنان هم مړه شوي دي. د اف سی یو تن هم پکې شامل دی. ابراهیم شینواری په تفصیل راکړي.
په لور یا کوزو کورمه کې د حکومتي سرچینو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه نن سهار افغانستان پولیس سره نږدې د شهیدانو ډنډ لکه تیګه غریزه علاقه کې یو امنیتي پوسټ سره نږدې د فرنټیر کور په یو ډله هغه وخت به می برید وکړی شو کله چې هغوی خپل پوسټ له د نږدې چینین اوبر راوړي. د بم په دغه اولنی برید کې د کورمه ملیشیا سره تعلق لرونکی یو کس په ټکه ووژل شو او د هغه یو بل ملګری ژوبل شو. د چارواکو په وینا چې کله دغلته موجود نور د اف سی سرتیری په چاودنه کې متاثر خپل مرګرو کومک لورغلل نو پر لپسې دوه نورې چاودنې هم وشوي په کومه کې چې یو بل د اف سی والا وژل شول او څلور نور ژوبل شول. چارواکي چې د سدینه تقریبا اتل شل کیلومتر په فاصله د پیخي د غزې ته سندستي اضافي امنیتي کومک ولګلې شو چرته چې هغوی زخمی شوي کسان اسپیټال ته منتقل کول ترڅنګ په نږدې علاقو کې چرته چې ملي خیل کام مشته د لټنې عملیات هم پیل کړه. په دغه پیخو کې د وژل شو کسانو په جنگلوي د لاس نایک اسماعیل افریدي او سپاهي حکیم ګل په نومونو شوي د چامړي چې بیا وروسته د هغوی خپل علاقو ته ولګل شول. د افغانستان سره په پوله پرته لکه تیګه علاقه کې شو دغه پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په سر اخیستې او ځایي میډیا ته خپور شوی بیان کې مرکزی ویان محمد خراسانی داوه کړي چې په دغه چاودنو کې اوه د اف سی سرتیری وژلي او ځینې نور پکې زخمیان شوي. هغه د اف سی د دوه ګاډو د تبا کولو هم داوه کړي خو د پوز او طالبانو لخوا د مرګ ژوبلي او نور طرفاتو په حق له داوو او بیانو په آزاد توګه پخلاینې ده شوې او نه د غسیمو ته د خبر اعلان کوم رسد ممکن نه دی. د کورمی جنسي شهیدانو ډن سره نږدې دغه پیښې په داسې محال مخې ته راغلي کله چې د پاکستان پوسټ سر لخر جنرال قمر جاوید باجو په پاړه چینار کې په درویشتم جون شو خوړنیو پیښو نه پس د ځایي اوسیدونکو د احتجاج په ځواب کې دغه سیمې دوره وکړه او د خپلې دغې دورې په مهال د ځایي مشرانو په غوښتنه د سیمې امنیت باوري کولو په غرض په کورمی جنسي کې د افغانستان پولیس سره څیرمه علاقو نه د شکمنو جنګیالانو افغانستان نه کورمی ته داخلېدو مخه نیولو لپاره د اضافي پوځي نفرې لګ اعلان کړی وو او د پوز د سر لخکر د دغه اعلان سره سم د پوز او اف سیزن دستو دغه علاقو اړخ ته حرکت هم کړی وو. ورسره هم نن دغه پیښو په محل د پاکستان پوز اووم ډیویژن جنرال آفیسر کمانډانټ جنرال حسن خزر حیات هم په صده کې د آرمی پبلک سکول پرانیستې دپاره د دغې سیمې په دوره ورغلی وو او هغه هم په دغه محل ځایي مشرانو د امنیت په اړه د کلکو حکومتي ګامونو باور ورکړی وو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو.
اسلام آباد کې د ډیوري ډیو خبريال الیاس خان وایي چې د پاکستان حکومت اوس داسې یو ټاسک فورس یا یو ځواک تیاروي څوک چې په پاکستان کې ترهګرو ته د پیسو ورکولو ادارو باندې نظر ساتي، څاربه کوي او د هغو مخه بنسي. دا ټاسک فورس یا خصوصي ځواک چې دی دا د پاکستان په مطبوعاتو کې په دې باندې خبرونه چاپ شوي دي. هم یو رپورټ پې تیار کړی دی، زموږ خبريال راځي چې وایي ګورو.
پدی ٹاسک فورس کی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، دا مالی را غنڈول مرکزی ادارے ایف بی آر، دا پلٹن مرکزی ادارے ایف آئی اے، دا تھراگرائی پرزد ادارے سی ٹی ڈی او پسوبائی کشا نور متعلقہ ادارے شامل دی. دا انگریزی جبی رسپانی دا نیوز دا رپورٹ ترمخہ حکومت دا گام پا پیرس کے میش دا تھراگر ڈلو مالی مرست معلوم اولو ڈلی فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس مشن کم چی تما دا چی دیر زر دا پاکستان سفر اکری او دلتا پدی حقلا پور تکڑیشی وی گامونو جاج واخلی پترس کے اغستے دے او کچارے پاکستان دے لڑکے برابر گامونا نوی پور تکڑی او ددوی کارکردگی مناسب نوی نو دے سر پاکستان د ترہگر مالی مرستو کون کو حیوادونو د فیرس نا بہر نشیراوتے. ترہگرائی د مخنیوی کامی ادارے یا نیکٹا کوارڈینیٹر احسان غنی دی نیوز اخبار تا ویلی دی چی دے لڑکے د مرکزی و صوبائی حکومتونو چارواکی با یو گڑا تگلار جوڑوی چی دا رنگ د دے مالی مرستو ادراولو د پارا پا گڑا سر کارامت گامونا پور تکڑی. احسان غنی زیاد تکڑا چی دے لڑکے نیکٹا د ترہگرائی د مخنیوی ادارو چارواکو تبا تربیه هم ورکوی او مونږ به نړیوال مرستندو ادارو ته هم خواس کوو چې دوی خپل اعلی تربیتکار یا ټرینرز دلته راوستوي چې زمونږ د چارواکو تربیه وکړي. ډیو ریډیو چې په مالی او اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنالیسټ فدا حسین او پختل چې د حکومت دا ګام به څومره مؤثر او مهم وي چې د ترهګر ډلو مالی مرستې ودروي. نو هغه وایي
بینکم یو دغه شو پړو چې تاسو باندې ټول تل فائنانسینګ کې کم ده کم مشکوک اکاونټونو هغه باندې انا غټه وجه دار هغه ګامونه خو دې پورته کې خدای افیکټیو امپلیمنټیشن یاد راځي چې کم ټوشن دې هغه چیرې په پاکستان کې افیکټیو نه پاتې شي. بل هغه خبره دا ده چې په دې مل کې په هر ادارو کې کما کرپ خلک خوش تا دغه په یو امپلیمنټ
دې سوال په جواب کې چې دې لړکی به حکومتي کچا کمزور ګامونه او د بازي کلدم او تونره وډلو د پاره په بیل بیل کچه همدردی او د دوی ملاتړ آیا دا ممکن کړی چې په دې لعنت کابو اومن تل شي. فدا حسین صدا سے ہوئی
د سیاسي خلکو یا زمونږ نورو دارو باندې دا تهمت لګی چې د دې داسې خلکو سره تعلقات دي دغه سيزونه په دې کې بیا امپلیمنت راوالي او سنا سره کاوتونه پکې راوالي. دې وخت یو بل پیټرن داسې راوخی شوی دی مختلف جہادی تنظیموں نے پیری اگر مختلف ملکوں نے جگہ میں پرکسی گروپ جڑ سی گئی اور پرکسی دی مختلف طریقوں اگر داری ملکوں نے مفادات کو تحفظ کری نہ پاکستان ہم ہوئی دا بیا دمو دا نے ہند ہم ہوئی اب افغانستان ہم دا سے کی شکایت نہ نو غدا خبر خدا دا کہ کدا پرکسی دغه چنتلیږي نو ترس فائنانس کې کاول دا به کې ډیر زیات مشکلات راشي زکه چې ملکونه یو ځل وغواړي چې د پلانکي سرویس یا پلانکي ګروپ ته پیسې رسوم نو هغه راته وایي چې لکه کله داسې ادارې ان هغه ایفکتیو کیږي چې کله ګاونډي هېوادونه یو بل سره مرستې کړي دا زیات دغه راځي یا نتایج ښه راځي.
د اخباري راپورونو تر مخه پاکستان تقریبا د 15,000 شکمن تراګرو بانکي کاتې تړلې دي او د 2 میلیونه ډالره پیسې ضبط کړي هم دي. خو بیا هم کله دم ډلو ته مالی مرستې ادرولو کې کافی مشکلاتو سره مخ دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
سبا یعنی په 11 جولای به په نړۍ کې د آبادۍ ورځ نمانځل کیږي او خصوصا هغه ملکونو کې چې شاته پراتی دي یا هغوی د ترقۍ په لار باندې کوششونه کوي چې ځان روان کړي هغه ملکونو کې آبادی مسله هم رو پر رو ډېره زیاتیږي. او په دې ملکونو کې یو پاکستان هم دی چېرته چې د وسایلو نه زیات آبادی زیاته شوې ده. خیبر پختونخوا هم د پاکستان هغه صوبو کې راځي چې 400,000 د کال په سر هلته کې ماشومان پیدا کیږي تقریبا، او دغه شمیره په آبادۍ کې د زیاتوالي د خیبر پختونخوا د وسایلو نه ډیره زیاته ده. او بیا حکومتي مرستې او د بهر ملکونو لخوا چې کم فنډینګ کیږي هغه هم ناکافي ده د دومره آبادۍ ضرورت پوره کولو لپاره. د ډیوه خبریال حمید الله په یو رپورټ تیار کړی.
د پښتونخوا د آبادۍ د مهنوي د ادارې ډایرکټر جنرال نور افضل وایي د پښتونخوا په وګړو کې هر کال 4.5 لک اضافه کیږي او د آبادۍ د زیاتوالي اوسنۍ شرح 2.5% ډېره خطرناکه ده.
ډېر الارمنګ دی. په کار د ډیزایر لیول دی 1.3 1.3% ګروت ریټ په کار دی. او فرټیلیټي چې دا 2.1 لک 10 خاندانونه چې دي د هغې په حیثیت مجموعي چې یو ویش بچي نو دا ډیزایر لیول دی. او دا چې کوم دی زور دی چې دی نه صحتمند معاشره هم راتلی شي او دا چې کوم دی نو والدین تربیت هم کولی شي.
د لندن د آبادۍ نړیوالې غونډې ته پښتونخوا حکومت څه پروجیکټونه وړلي دي چې نړیوال کومک ورته ترلاسه کړي. د صوبې د آبادۍ د مخنیوي د ادارې تکنیکی ډایرکټر نجمه شاهین وایي بغیر د بهرني امداد نه دا وخت د صوبې تمام وعدو کړو جوړو ته رسیدل او امداد ورکول د صوبایي حکومت د وس نه بهر دي.
نو هغه کوشش دا دی چې مونږه چې ریسورسز دي کنه دومره نه دي چې مونږه هر چا ته ایکول اکسیسیبلټی په ډور سټیپ ورکول شو. نو مونږه ډیفرنٹ سکیمز جوړ کړی دي پی سی ونز کې. نو په کار دی چې مونږ ته هغه ډونرز فنډینګ هم ملاو شي چې مونږه دا خپل حکومت خو پیسې ورکوي نو بیا دینا اډیشن باندې اډیشنل فنډس چې دي مونږ ته ریکوایرډ دي فار نیو انټرونشنز کې چې مونږه دې قابل وشو چې مونږه هغه ټارګټس اچیو کولی شو.
دا وخت د صوبې په 428 یونین کونسلونو کې د خاندانی منصوبه بندۍ سنټرونه نشته دی. مطلب دا دی چې د دریم ابراهیم زیات آبادی کو هم غواړي نو خاندانی منصوبه بندۍ ته رسائی نه لري. د رسائی نه علاوه یو بل غټه مسله د اکسیپټیبلټی یا د واده کړو جوړو لخوا خاندانی منصوبه بندۍ ته غاړه ایښودل دي. په دې کې ټولنیز او مذهبي بندیزونه شته دي. د تیر 2 کالو راسي د خاندانی منصوبه بندۍ دپاره نړیوال کومک هم ډېر کم شوی دی. د صوبایي ادارې د تدبیر یا پلاننګ ډایرکټر محمد ولی وایي زیات امداد به امریکایي حکومت کو چې وسې بند کړی دی.
او دا هغه نه پس مطلب دا هغه فاندینګ مطلب دا فیډرل ګور دا یو سیډ والا بن شو. باقی زمونږ یو بل پروجیکټ دی یو ان پی اے والا. یو ان پی اے هغه هم دا سیدی چې هغه ډېر مطلب دا یعنی نه مینل دی یعنی صدا سے تقریبا دے کال تما خیال 50,000 ڈالر دی یا 55,000 ڈالر دی تر سے ډیر کم یعنی ایئر بائی ایئر مطلب دا هغه کمی.
د صدر ډونلډ ټرمپ راتلو سره د خاندانی منصوبه بندۍ او صحت د پاره د پاکستان په ګډون په نړۍ کې ورکیدونکو امداد بند کړی شو. د نېشنل سنټر آف پاپولیشن سټډي د شمیرو تر مها دا وخت په پښتونخوا کې یوازې 15% د واده کړي جوړې په منصوبه بندۍ سره خاندان زیاتوي او باقي 15% د جوړې یا خو د خاندانی منصوبه بندۍ دوایانو ته رسائی نه لري او یا په خپل خوخا خاندانی منصوبه بندي نه کوي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، پېښور.
VOA دیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه.
هر ورځ د سحر شپګونه تر نهو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
په منځنو سپو شپږ سوا یویش
او فلند سپو هم
د پښتنو په سیما تازه خبرونه
د نړۍ وروستي حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د خزو بي بشيرين پروګرام هم کتې شي.
وی او ای ڈیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای ډیوا واوري په ټي وی یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. تاسو دغه خبرونه د ډیوا په ویب سایت باندې هم کتای شئ، د ډیوا په فیسبوک باندې هم کتای شئ، او په ټلویزیون باندې هم دغه خبرونه کتای شئ، په ریډیو باندې اوریدای شئ. په پاکستان کې وخت په وخت باندې د پولیو د ویکسینیشن کمپینونه هم روان دي. په قبایلی سیمو کې هم نن د پولیو د ویکسینیشن لاولنی ورځ وه، چې د غلام خان په د پولی د لارې چې کم قبایل جنوبی وزیرستان ته واپس روان دي، خپل کورونو ته روان دي، هغوی ته د هغوی ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو دپاره هم ټیمونه ناست دي چې هغوی ته ویکسینیشن کوي. همدغه شانتې د پولیو د ویکسینیشن دپاره ټیمونه په هسپتالونو کې هم لګیا دي او دغه ویکسین ماشومانو ته ورکوي. د ډیوه خبریال شاهین شاه په رپورټ تیار کړی.
پاکستان د آبادی په لحاظ ټوله نړۍ کې شپږم غټ هیواد دی. ماهرین وایي 200 میلیون نه زیات آبادی لرونکي هیواد پاکستان به کال 2050 کې د نړۍ څلورم غټ هیواد درجه ولري. په دغه شمیرنه کې د 50 کلونه کم عمر 25 میلیون نه زیات، ولې د 15 کلونه کم عمر 80 میلیون نه زیات ماشومان دي. د نړیوالې صحت ادارې تر مخې د ترقۍ په لور روان هیواد پاکستان کې د حمل په دوران مور او بچی صحت تر څنګ د ماشومانو قوتي مدافعت په اړه یو شمیر ستونزې هم لري، د کوم اثر چې په دغه ماشومانو کې ګڼ شمیر بیماریو په صورت کې مخې ته راځي. د داسې یو شمیر بیماریو نه بچ کېدو لپاره په هر صحت مرکزونو کې د ماشومانو ټیکو لپاره ځایونه جوړ کړي شوي دي. د کوهارت لیاقت میموریال هسپتال د ماشومانو څنګه کې جوړ کړي شوی پولیو ساسکو مرکز روزانه په حساب سلګونه ماشومان واکسین کوي. پولیو چارواکي عدنان وایي دا د ضلع غټ روغتون دی او په سلګونو مریضانو سره ګڼ شمیر ماشومان هم راځي کوم چې په دې پولیو مرکز کې واکسین
سن کیږي. اسده کوهارت ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لگنا نو دے ٹول کوهارت ول کوم رشتہ اے بچو ولا او پی ڈی ادے لے منے دا نو دل مودا کوشش کو سیو بچے ان کوم دا ان ویکسینیٹ پات نشی او دے ٹول عمر نا مزور نہ بچی او دے کی مودا جی ایشو رسی ک کوم کسان منے کیا غ کین نو غو دا مودا کنوینس کو تا بچے دا سر دا تا بچی مسئلہ نہ دا ک تا بچے ایفیکٹیو شلو نو دا دی وجہ نہ بده یا ٹول یعنی وی لکی ولا دا وائرس پہ پھیلاو شی نو مو کنوینس کو خی طریقے سرا الحمدللہ مو سر منی.
د خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې روانې میاشتې پولیو مهم نه کېدو له وجې داسې پولیو مرکزونه د ماشومانو واکسین کولو لپاره ډېر مهم دي. او په لیاقت هسپتال کوهارت کې سهار نه تر ماښام پورې 4 پولیو چارواکي دغه ماشومانو ته پولیو کترې اچوي. یوه بله پولیو چارواکي سیدرا وایي دوی ته ځینې میندې د پولیو کترو په اړه ناخوښي څرګندوي، خو ولې په هسپتال کې ډاکټرانو په وینا دا موریان خپلو ماشومانو ته بیا پولیو کترې ورکوي.
زیات خو نه میلاویږي، ډیر کم وی کنه چې یو دو وی نو هغه بس مو خپل آی پی سی خان دا کنوینس کو یا ډاکټران مو سره هیلپ کوي هغه بیا کنوینس کی نو بیا ویر کی داسې مسله نه ای.
د یادونې وړ ده چې کال 2014 نه پس په کوهارت کې یو پولیو پیښه هم نه ده رپورټ شوې او صحت چارواکي وایي همدغه کوششونه له وجې په سیمه کې لا تر اوسه بل پولیو کیس نه ده رپورټ شوې. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، کوهارت.
امریکی خارجه وزیر هغه لټرسن اول کرایمیا ته لاړو او داغې وروسته بیا ترکیه ته تللی دی. په ترکیه کې ویلي دي چې دی د ترکیه سره خپل تعلقاتو کې ادبار سی وکول غواړي، په دې اړیکو کې خواله یا پرمختګ راوستل غواړي، او ورسره ورسره کم چې یو کال مخکې په ترکیه کې د کودتا هڅه شوې وه، ناکامه شوې وه، خو په دغه موقعه باندې کم خلک ژوبل شوي وو یا وژل شوي وو، د هغو تپوس هم کړی دی، ورسره خواخوږي هم کړی دی. نور تفصیل سره د هغه ټیلرسن د دې سفر زمونږ همکار محمد عالمگیر خان وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په داسې وخت د ترکی سفر کړی چې دغه هیواد کې د ناکامه کودتا کال پوره کیږي. خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په دغه موقع د ترکی د ولست عزم او د جمهوریت د دفاع ستاینه کړې. د امریکا ستر ډیپلوماټ په دغه موقع د ترک حکومت د کودتا پس د گرفتارو او هیواد کې جوړ تناو په اړه سندي ویلې. د اتوار پر ورځ د ترکی پایتخت استنبول کې د تیلو کانفرنس په موقع د امریکا خارجه وزیر په لنډو ټکو کې تیر کال د جولای په 15 نیټه د ناکامه کودتا ذکر وکړ. د ویل
We're all here in Istanbul at a momentous time. Nearly a year ago, the Turkish people, brave men and women,
تیر کال هم په دغه ورځ ترک اولس د خپل آئینی حق پالنه کړې وه او په کامیابه ترکی کې خپل ځای محفوظ ساتلی و. ترکی به په دغه موقع جوړ حالاتو کې د جوبل او د وژل شوي کسانو یاد تل عمره ساتي. ترکی کې دغه کودتا په هغه وخت ناکامه شوه کله چې په زرګا او ترک وکړي د صدر اردوان په آواز د کودتا د هڅو په وخت لارو کوڅو ته راووتل. دغه کودتا کې ځینې فوځي باغي مشرانو لاس یادېږي. د 240 نه زیات کسان په دغه پیښه کې وژل شوي چې زیاتره شمیره د عامو خلکو وه. د تیر جولای را په دې خوا ترکی د ولسي او ځانګړي کاروبارونو سره تعلق لرونکي 100,000 پورې کسان د خپلو نوکرونو برطرفه کړي او صدر اردوان حکومت تر 30,000 پورې کسان جیلونو کې اچولي. په دې تور چې دا کسان د یو نه په بل شکل د حکومت خلاف کاروایانو کې بوخت ول. د ترکی حکومت دا ګامونه ټیک بولي او زیاتوي د نظم راوستلو لپاره دا ضروري و. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وایي د ترکی صدر اردوان او د ده پلویان د کودتا په بانه خپل مخالفین د مخې نه لرې کول غواړي او د جیلونو محافظینو باندې تور دی چې د کودتا په تور بندي کسانو له علاج دارو درمل خوراک څښاک نه ورکوي او جیلونو کې یې زوروي. د ګل پروس خپلو خبرو کې خارجه وزیر ښاغلي ریکس ټیلرسن ترکی سره خپل تعلقاتو کې د روسي را پیدا تناو پخلی کړي خو بیا هیله سرګند کړي چې د داعش خلاف جوړ ائتلاف کې ملګری او د ناټو غړي دی هیواد سره به اړیکې نور هم سموي. نو موري ویل
In our relationship here in Turkey, which has been under some stress for some time, I hope we are beginning to put it on the mend. I've had now about 6 hours of meetings on three different occasions with President Erdogan.
د تیر څو وختونو نه ترکی سره تعلقاتو کې تاوتریخوالی زما په فکر په ختمېدو دی. په درې موکو زه صدر اردوان سره د 6 ساعتو نه زیات وخت لپاره ناست پاتې شوی یم او زما په نظر په هر موقع مونږ یو بل ته نږدې شوي یو. مونږ په یو بل هغه باور کوم چې د سمودې نه کم شوي و بیا پر ځای کوو. په دوی زمونږ اعتبار او د دوی په مونږ باندې اعتبار خراب شو د هر تعلق اډانه په اعتبار وي او تاسو په دې خبره د هر چا نه زیات خبر یې. که څه هم ترکی او امریکا په تعلق کې زیات چیلنجونو سره مخ دي خو ښاغلی ټیلرسن وایي تعلق په معمول راوستلو لپاره دواړه هیوادونو ړومبي ګامونه پورته کړي.
So I think while we still have a lot of challenges ahead of us, this is an extraordinarily important relationship to the United States. So it's important for so many reasons, which is why
کوسهم مونږ ته یو شمیر چیلنجونه اوس هم پراتري خو ترکی سره زمونږ تعلق په یو شمیر وجوهات مهم دي. کدا امنیت وی او کو اقتصاد د قدرت شان دي چې ترکی په منطقه قاعده سي پراتره چې نړۍ هم په دوی تیریږي. نو هم زکه په دې او په نور اړخونو زمونږ ترکی سره تعلق مهم دي او په کار دا چې مونږ یې سم کړو چې دا وقره نور هم مضبوط شي او مخ په وړاندې لاړ شي او مونږ دې مت کې ګامونه پورته کول شروع کړي. د واشنگتن او انکارا تعلق په شام کې د کوردان نو امریکانه مرستې پر سر روستیو کې خراب شو. د دې نه علاوه ترکی کې د ناکامو کودتا پس جوړو حالاتو باندې هم امریکا وخت په وخت تشویش سرګن کړي. ترکی هم د امریکا نه ګیله لري چې د کودتا په شا لاس لرلو والا کسانو سره خواخوږي لري خو امریکا د ترکی دا تورونه مدام لرد کړي. خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ترکی کې د نړیوال پټرولیم کانګرس یو غونډه کې برخه هم اغستې چرته چې د خارجه وزارت د وظیفې وړاندې د امریکا د تیلو غټې کپنې اگزان موبایل کارپوریشن د مشرۍ پر سر د ل ایوارډ هم ورکړی شو. روستو ښاغلی ټیلرسن د ترکی صدر رجب طیب اردوان سره هم ولیدل. دا ملاقات په داسې وخت باندې شوی چې 2 هفته وړاندې د امریکا خارجه وزارت یو بیان کې د واشنگتن ترک سفارت ودانې وړاندې په مزارتچیانو د ترک امنیتي چارواکو تشدد غندلی و. د امریکا پولیسو په دغه پیښه کې په 1400 کسانو پسې گرفتاری وارنټ هم جاری کړي چې پکې 2 ترک امنیتي اهلکار هم شامل دي. خاغلی ټیلرسن ترکی ته د یوکرین پس سفر کړی چرته چې هغه د یوکرین صدر خاغلی پوروشنکو سره کیو کې ملاقات کړی او په روسیې په دغه موقع غږ کړی چې د یوکرین خلاف جاریت نری لاس واخلي.
د
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ګوري په ریډیو باندې اوري. د عراق موسل خار چې د داعش د قبضې نه خلاصولو د پاره په ډیری مدینه جګړه روانه و. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی نن قوم ته مبارکي ورکړې ده چې دوی موسل خار د داعش د قبضې نه خلاص کړي دي. په دې باندې تفصیل ورو ارباب محمود علی نه.
د عراق چارواکي وی دوی د موسل په زیاتره برخه د داعش قبضه ختمه کړې ده. د زیاتبی یوازې خارجي جنونی وسلوال په ځنو برخو کې لا اوس هم جنگي کی. د عراق د خصوصي ځواکونو یو پوزي باراک رزاق مطبوعاتو ته ویلي دي چې وسلوالو ځانمرګي جیکټ اچولې دي او دوی ته د کافرانو په لقب چغې وخی. دی وای په دغه وسلوالو یې د ګرنیټونو گزارولو وروسته په دوی هوایي بمباري کړې ده. امنیتي غړي زیاتبی دوی په وسلوالو نوې قسمه ګرنیټونه استعمالوي کوم چې یوازې دوی ژوبل کوي. رزاق وای موصل کې به سل یو نیم سل وسلوال پاتې وي او دوی کوشش کوي چې زیات نه زیات کسان ژوندي بونیسي. چارواکي داوه کوي چې په راتلونکو یو څو ورځو کې به دوی په موصل پوره قبضه وکړي او بیا به نورو ښارونو کې د داعش په خلاف عملیات شروع کړي. خو دوی دا هم وایي چې ځینې وسلوال په عامو خلکو کې پټ شوي دي ځکه د دوی د لټنې او د رامعلومولو کار باندې به وخت لګي. د موصل په جګړه کې په زرګونو عام کسان مړه شوي دي او تر 900,000 پورې خلکو د خپل کورونو نه کډې کړې دي.
تاسو یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
وی او ای ڈی وا. اوس امریکایی او نړیوال مطبوعات سوی راځي چې وګورتونې سو وړاندې کوم کړي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د خلیج تعاون کونسل په یو وړوکی خو اقتصادي لحاظ سره په یو ډیر مضبوط او شتمن ملک قطر باندې د خپل نورو گاونډي او د اتحادی ملکونو لخوا د زمینی، هوایی او د سمندري بندیزونو لګیدو له سببه دغه سیمه کې یو طرف ته تریخواله ورس په زیاتې دي نو بل طرف ته د قطر شخړې د نورو ملکونو او په خصوصي توګه د امریکای مفادات په لوی خطر کې اچولې دي. د امریکای مشورې هفتیزي نیوز ویک د روانې هفتې په خپل غنه کې د قطر د مسلې حوالہ یو تفصیلی تجزیاتی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته د قطر اړې غړې آیا د امریکای د اختیار نه پوتو دی. نیوز ویک د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د قطر ناکابندۍ په سیمه کې تریخواله راپورته کړی دی او دینه د امریکای دفاعي مفادات په خطر کې پریوتی دی. د قطر د شخړې په حواله د سیمې دولوي ملکونه ایران او ترکی په دې شخړه کې د خپل مفادات مطابق کردار ادا کوي. خو دې سیز قطر نه ایران او ترکی سره د تعلقاتو راکمولو د سعودي عرب مطالبو د خبرو اترو عمل ډیر کړکېچن کړی دی. امریکا د خپل دفاعي مفادات په خاطر کوشش کوي چې د قطر مسلې نه یو سیمایز جنگ جوړ نشي. ایران د قطر د مسلې په سفارتي ذریعو د اوارو لغک کړي دي خو ورسره د قطر د ناکابندۍ د اثراتو د مخنیوي لپاره قطر ته پریمانه امداد هم دین کړي دي او فضایي لارې هم ورکړي ده. په خلیج تعاون کونسل کې یوازې قطر د ایران تجارتي ملګری ملک نه دی ولی متحده عرب اماراتونه هم ایران نه ډیر مال راغلي. غواړي، خو ایران قطر ته په دې سخت وخت کې امداد په اقتصادي بنیاد نه بلکې په سیاسي بنیاد دین کړی دی. د ایران او د قطر مشرانو خپلو کې د تعلق مضبوطولو غوښتنه کړې دي، کوم چې د سعودي عرب په غوښتنو سره ډېر ښه نه دی لګېدلی. همدغه وجه ده چې قطر ته د 14 مطالبو په ورکړې فهرست کې سعودي عرب او د خلیج تعاون کونسل نورو اتحادي ملکونو قطر نه ایران سره د تعلقاتو په مکمله توګه د ختمولو مطالبه کړې ده. خو نیوزویک لیکي چې د سعودي عرب دا مطالبه د سعودي عرب ناکامي یقیني کوي، ځکه چې په دې به قطر ورځ په ورځ د سعودي عرب لری کیږي او ایران ته به نږدې کیږي. ایران او سعودي عرب د وراندې نه د یمن او د شام په جنگونو کې خپلو کې خکرې اړم کړي دي، خو په دې جنگونو کې ایران سره سره ترکی هم د خپلو مختلفو غرضونو له سببه رادنګلي دي. ترکی په قطر کې د پروت خپل فوج شمیر 1000 نفر ته اوچت کړی دی. بلخوا د خلیج تعاون کونسل لخوا قطر نشو مطالبو کې یو مطالبه قطر کې د ترکی د فوجي اډې د بندولو هم ده. نیوزویک په خپل مضمون کې زیاته کړې ده چې ایران په دې ټوله لوبه کې سیمه کې د سنی ملکونو د اتحاد په ګډوډ کېدو خوشاله دی. بلخوا ترکی که یو سنی ملک هم دی، خو قطبی شام کې د امریکې په اقداماتو امریکې نظر بدې شوی دی او په شام کې د خپلې فائدې د یوې فیصلې ترلاسه کولو لپاره ایران سره ملګری کېدی شي، ځکه چې د موجوده حالاتو نه ښکاري داسې لکه چې د شام نقشه سر دوباره راښکلی کېږي. خو نیوزویک لیکي چې دا ټول حالات او واقعات د امریکې د دفاعي مفاداتو پر ضد دي، ځکه چې په دې ټوله توده لوبه کې اهم بین الاقوامي طاقت امریکا چرته هم نه ښکاري. امریکې ته د ایران د قابو ساتلو دپاره د سعودي عرب او په قطر کې د العدید فوزي اډې سخت ضرورت دی، ځکه چې په عراق، شام او افغانستان کې د امریکانو عملیاتو دپاره د قطر دغه فوزي هوایي اډه د امریکې د ټولو نه لویا اډه ده. نیوزویک خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې امریکې که د خپلو دوو اتحادیانو یعنی قطر او سعودي عرب ترمنځ روغ را نه وسته، نو په دې به امریکه دغه سیمه کې خارجي دښمنانو سره په لانجه کې ونښلي.
په پاکستان کې قبایلي سیمو کې د آپریشن ضرب اسب د لاسه په زرګونو په شمیره کې قبایلي کورنۍ بې کوره شوې وې. ډېرې پکې په پاکستان کې په نورو سیمو کې پرتې وې چې اوس واپسۍ عمل روان دی، او ډېرې کورنۍ افغانستان ته اوړېدلې وې. په پوله باندې خوست ولایت کې هغوی میشته وو او هلته نه هم اوس د دې کډوالو د واپسۍ سلسله شروع شوې ده. یو نیم سل کورنۍ نن د خوست نه پاکستان ته راوړېدلې دي. په دې موضوع باندې د ډیوه خبریال حکمل روان تفصیل را لګره.
د هیواد په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د وزیرستاني کډوالو د ګلانو له پنډغالي څخه شمالي وزیرستان ته د کډوالو بیرته ستنېدلو چارې پیل شوې. د خوست ولایت د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیمی وای نن تر غرمې 1 بجې د 500 وزیرستاني کډوالو کورنۍ کډې د ګلانو له پنډغالي څخه بر شوې او له کرښې هغې غاړې واوښتل او ټاکل شوې چې د ورځې تر پایه د بیرته ستنېدونکو کډوالو کورنیو شمیر 150 ته ورسیږي. د ګلانو په پنډغالي کې د وزیرستاني کډوالو قومي مشر سید اګل زاد لډی وی سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت په غوښتنه یو شمیر وزیرستاني کډوالي کډې بر کړي او هغو سیمو ته چې کډوالي کورنۍ ستنېږي د ناامنیو ستونزې پکې شتون نه لري. بلخوا دی خوست ولی ویان مبارز زدران وای دی وزیرستانی کډوالو لپاره افغان حکومت دی بشری او انساني همدردی لمخه خپل غی خلاصه کړی او دی کډوالو دی بیرته ستنیدو او یا هم دی هیواد په هر ګوډ کې چې غواړي دی کډوالو دی قانون او دی انساني او بشری همدردی لمخه په خپل خوخه پاتې کې دلې او ستنیدلې شي.
کډوالو لپاره خپل غیږه د انساني او بشري حقوقو په اساس باندې پرانیستې ده او دا غیږه به تر هغه وخته پورې دوام وکړي تر څو پورې چې دغه کډوالو رڼا په خپل خوښه وغوړي تر همدلته ورسیږي. د افغان دولت له طرف نه په دغه کډوالو باندې نه پخوا کوم فشار و، نه اوس کوم فشار شته او نه له دې وروسته هم په دوی باندې کوم جبرن کوم فشار نشته ده چې دوی به په زور سره د افغانستان څخه ووځي. دوی زموږ ورونه دي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوج لخوا د ترهرګرو په ضد د ضرب عضب د عملیاتو له پیل وروسته شاوخوا 25,000 وزیرستاني کډوال له پولې دې غاړې جنوب ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه خوست ولایت ته راکډه شول. افغان چارواکو ویلي په تیرو دریو کلونو کې زیاتې کورنۍ بیرته ستنې شوې او اوس مهال شاوخوا 10,000 کورنۍ لا هم د ګلانو په کیمپ او یو شمېر نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، د ټلویزیون د خبری خپرونې نه تاسو نه اجازه غواړو. د نیمو شپو سندرې خوند کوي دغه پروګرام ته به تاسو غوږ کې. الله پامان.